نو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی. د اوسنی رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی له امریکا سره په اړیکو کې روستای پرمختګ مهم بللی او په دې برخه کې د قطر دولت له اسانچاري او همکاري مننه کړې ده. دا خبره د دې وزارت ویندوی حافظ ضیا احمد په یو خبره کړې بیان کې کړې ده. د نوموړي په وینا امیر خان متقی د شنبه پورس په کابل کې د قطر دولت شارزدافیر مردف القاشوتی سره وکتل. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې زیاته شوې چې په دې کتنه کې د افغانستان او قطر پر دوه اړخیزو اړیکو له متحدو ایالاتو سره په وروستیو پرمختګونو او پر یو لړ نورو مسئلو خبرې وشوې. قطر چې د طالبانو او د امریکا د حکومت ترمنځ د سولې په تړون کې مهم رول درلود، لا هم د امریکا په شمول له لویدیځې نړۍ سره چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندلی، د طالبانو په اړیکو کې مهم رول لري. قطر په وروستیو کې د طالبانو له بند څخه د امریکایي وګړي جورج ګولزمن د خلاصون په برخه کې مهم رول ولوباوه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق وایي د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د امنیت لپاره مهم دی. نوموړي دا خبره د یکشنبه په ورځ په کابل کې د پاکستان په سفارت کې د پاکستان د بیرغ د پورته کولو په مراسمو کې وکړه. د صادق خان په وینا د پاکستان او افغانستان اقتصادي ګټې سره تړلې دي او دا دوه هیوادونه مهم سیمه ییز شریکان دي. صادق قرآندي وویل افغانستان او پاکستان د دوه اړخیزو سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره له یو بل سره ښه همکاري کولی شي. محمد صادق دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازه د شاوخوا لسو ورځو په مخه تړل شوې وه چې دواړو خواوو ته سوداګر او عام خلک زیانمن کړي دي. طالبانو په غزنی ولایت کې دوه تنه په درو وهلي دي. د طالبانو سترې محکمې د یکشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د غزنی په دې یک ولسوالۍ کې یوه ښځه او یو نارینه د هغه څه په تور چې دوی اخلاقي فساد بللی په درو وهلي دي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې په خبر پاڼه کې ویل شوي چې هر تورن نه دیرش دورې وهل شوی او په 15 کاله تعزیری بند محکوم شوی دی. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنی دور او وروسته په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه کسان په عام محضر کې په درو وهل شوي دي. د ملګرو ملتو په ګډون نړیوالو سازمانونو له طالبانو غوښتي چې په عام محضر کې بدني سزاګانې بندې کړي. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والز وایي د امریکا هدف دا دی چې د ایران اتمی پروګرام ختم کړي. والس دغه څرګندونې د یکشنبه په ورځ له سی بی ایس خبری شبکې سره په مرکه کې وکړې. نوموړي دا څرګندونې د ایران رهبر ته د ولسمشر ټرمپ لخوا د استولي لیک په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې او ویویل ټول انتخابونه مخته پراته دي. اوس هغه وخت را رسېدلی چې ایران باید د اتمي وسلو د ترلاسه کولو له هیلې په بشپړ ډول چیر شي. مایک والس دا هم وویل چې د امریکا لخوا په تېره یوه اونۍ کې په یمن کې د ایران پلوه حوثي جنګیالیو په هدفونو د هوایي بریدونو په ترڅ کې د دې ډلې یو شمېر جګپوړي مشران چې یوې د میزایلو متخصص ووژل شوي دي د نور جزئیات ور نه کړل. د ایران د اتمي پروګرام څارونکي باور لري چې د دې هیواد اتمي پروګرام په تېرو څلورو کلونو کې پرمختګ کړی او اوس تر بل هر وخت د اتمي وسلو د جوړولو ظرفیت ته ډېر نږدې شوی دی. اروپای ټولنی او برتانیا د افغان جنو پر زده کړو د بندیز د پاتې رسیدو غوښتنه وکړه. افغان جنو هم ورته هیله لري.
دا د جنو مکتبونو ته نور اجازه ورکړي او نور خلاص کړي نو دا به ډېر زیاته مهرباني وي.
د طالبانو حکومت له پاکستان وغوښتل چې د افغان کډوالو د استلو پروسه څوک کړي. د زیاتو ورشتونو لکه بلا ډیری کروندګر سشکال حاصلاتو ته خوشبینه دي.
ان شاء الله الرحمن چې سکه لیکال خ ډیر خ کال دا شروع دی. کال باران کالی دا
سره لدی چې د اختر لرانیږي کیرو سره د خیاطانو کاروبار دی شي او ډیری افغان خیاطان وای په پکتیا کې د فرنیچر او کاروبار غوړېدل
دلته رقم تکار شو غوړې لکه میز او چوکۍ الماری چې سره کوم تکارام دي نیټ نیو غوړې موږ دلته ترسره کوو
در دې شی بي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په افغانستان کې د نوې شوونیز کال پیل سره هم مهاله د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې هیئت او د بریتانیا شارزافیر یو ځل بیا د طالبانو لخوا د افغان جنو د زده کړو د بندیز پر دوام شوره اندیشته شولې او له طالبانو یې غوښتي چې دا بندیز سم د لاسه لري کړي. د دې موضوع تفصیل اجمل انوراندی کوي.
د اروپای ټولنې پلاوی پر خپل ایکس پوخانی ټویټر پاڼه د زده کړې د ټول لپاره هشټګ سره ویلي چې دا ټولنه د افغان جنو د زده کړو د حق ملاتړ کوي. د اروپای ټولنې هیئت د نجونو زده کړې د افغانستان د اوږدمهاله ثبات او هوساینې لپاره اړینې بللې او ټینګار یې کړی چې لوستې ښځې د یو پیاوړي باثبات او له اقتصادي پلوه د خپلواک هیواد معماران دي. په ورته وخت کې د برتانیا شارزافیر رابرټ ډیکسن هم پر خپل ایکس پوخانی ټویټر لیکلی افغانستان کې د یو بل خونیز کال له پیل سره 400,000 نور انجونې له زده کړو بې برخې کیږي چې ټول شمېرې څه باندې 2 میلیونه ته رسیږي. د رابرټ ډیکسن په وینا دا د دې انجونو او د افغانستان لپاره یو ستر ناورین دی. د افغانستان لپاره د برتانیا شارزافیر زیاته کړې زده کړه حق دی، امتیاز نه دی او له طالبانو یې غوښتي چې د نجونو پر زده کړو د بندیز لري کړي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د شنبې په ورځ د پلازمېنې کابل په شمول د افغانستان په سړو سیمو کې د څلورم پر لپسې کال لپاره نوې ښوونیز کال داسې پیل شو چې نجونې لا هم له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته نشي تللی. دا یوازې نړیواله ټولنه نه ده چې د افغانستان له اوسنیو طالب واکمنو څخه د نجونو د ښوونځیو پرانیستل غواړي. ګڼ افغانان هغه که ښځې دي که نارینه ده طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز نهیلي کړي او ګڼ هغه اورېدونکي چې ازادۍ راډیو ته پیغامونه استوي له واکمنو طالبانو غواړي چې د نجونو پر زده کړو د بندیز پای ته ورسوي. د کابل یوې اوسیدونکې ځلا ازادۍ راډیو ته په راستولي پیغام کې ویلي
پسرلی هم راغی غواړم د دې مهله دا د جنوی مکتبونو ته نور اجازه ورکړي او نور خلاص کړي. نو دا به ډېر زیاته مهرباني وي د افغان ولس سره او د افغان ټولنې سره. هیله کوم، بیا هم هیله کوم.
د زابل یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یاد شي ازادۍ راډیو ته وایي
افغانستان موږ په نظر سره مخ په تاریکي روان دی، ځکه چې افغانستان و ښځو ته د ښځو درس ته د ښځو مکتب ته 100% ضرورت لري. درس مکتب نه نو ښځې ډاکترانې اوس هم د نشتون سره مخ دي. بیخي ډاکتران بیخي افغانستان کې په ډېرو روغتونو کې 80% د ښځو مشکلات د ښځو درملنه نارینه ډاکتران کوي. نو موږ په نظر سره که دغسې مخ ته افغانستان لاړ شي نو افغانستان د تاریکي خواته روان وي. نور پند افغانستان مشکلاتونه ډیر سخت چې درس او تعلیم نه
دا ملګر ملتونو د ماشومانو صندوق ویلي چې یوازې سکه لزده کړو 400,000 نور انجونی به برخې شي. همدارس د زده کړې نشي تم کیدی. په نوم د ملګر ملتونو صندوق هم خبرداري ورکړي چې کدا وضعیت دوام وکړي تر 2013 کال پورې به لزده کړو د به برخې شو افغان جنو شمیر له 4 میلیونه واوړي. که څه هم نړیوالې ادارې د بشري حقوقو مدافع ډلې او افغانان پر لپسې د طالبانو له حکومت غواړي چې د انجونو پر زده کړو بندیز لري کړی، خو د طالبانو حکومت چې د دې بندیز په لمړیو کلونو کې د انجونو د زده کړو په اړه د یوې تګلارې جوړولو خبره کوله، اوس داسې ښکاري چې یو شمېر واکمن مشران د انجونو پر مخ د زده کړو د دروازو له پرانیستو سره ګر سره موافق نه دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې پلاوی او د بریتانیا شارزافیر یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې د انجونو پر زده کړو بندیز پای ته ورسوي. د زده کړې نشي تم کېدای صندوق بیا وایي چې په افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز د منلو نه دی او هیڅ توجیه نه لري. د صندوق په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې هر نجلۍ له هیڅ ډول استثنا پرته حق لري چې په سوله کې زده کړې وکړي، فرصت ولري او راتلونکي ته په امید پرمختګ وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه نجونې چې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې دي وایي چې د دغه بندیز دوام به نه یوازې د دوی بلکې د دوی د هیواد پر راتلونکي هم ناوړه اغیز وکړي. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې شپږم ټولګي پورته د انجونو له حضور پرته د یو بل خوانیز کال د پیلیدو په اړه د خبرګونونو په دوام د زده کړې نسیتم کېدای ایجوکیشن کنات ویت د ملګرو ملتونو صندوق ویلي د طالبانو لخوا د انجونو پر زده کړو د بندیزونو له امله 2.2 میلیونه انجونې له زده کړو بې برخې شوي چې دا شمېره ښایي تر 2030 کال پورې له 4 میلیونه واوړي. د صندوق د شنبې په ورځ د مارچ په 22مه په خپله ایکس پاڼه ټینګار کړی چې هر انجلۍ له هیڅ ډول استثنا پرته حق لري په سوله کې زده کړې وکړي، فرصت ولري او راتلونکي ته په هیله منتیا پرمختګ وکړي. په ورته وخت کې د دې صندوق د وکالت او اړیکو څانګې مشر کینټ پیج د یک شنبې په ورځ د مارچ په 23مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا بندیز د منلو وړ نه دی او هیڅ توجیه نه لري. نوموړي زیاته کړې هر هلک او انجلۍ پرته له دې چې څوک او چیرې دی زده کړو حق لري. مخکې تر دې د بخښنې نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د انجونو پر زده کړو د بندیز د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له زده کړو یو شمېر محروم انجونې وایي پر زده کړو یې د بندیز دوام نه یوازې د دوی بلکې د هیواد راتلونکی هم له ګواښ سره مخ کوي. د کابل ښار اوسېدونکي بهار ازادي راډیو ته وویل:
له زده کړو پرته موږ د تیارو خوشړل کېږو او د خپل هیواد د بیا رغونې وړتیا له لاسه ورکوو. دا یو ډیره لویه بې عدالتي ده او د یوې ټولنې د نیمایي نسل پر وړتیاو یو برید دی چې د افغانستان راتلونکي په بشپړ ډول منځه وړي.
دا یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وحشي صندوق یونیسف د شنبې په ورځ د مارچ په 22مه ویلي و چې د طالبانو لخوا پر زده کړو د بندیز د دوام له امله د نوي ښوونیز کال له پیل سره په افغانستان کې له زده کړو د بې برخې شویو نجونو په شمېر کې 4 لکه نورې هم ور اضافه شوي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
په افغانستان کې د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتي چې افغان کډوال د جبري استلو پر ځای په تدریجي او عزتمن ډول خپل هیواد ته ستانه کړي. دا غوښتنه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر کابل ته د پاکستان د ځانګړي استازي صادق خان سره په کتنه کې کړې ده. له دې مخکې پاکستان له خپل هیواد د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د استلو د نیټې د ځندولو په اړه د طالبانو حکومت غوښتنه رد کړې و. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د ای سی سی کارت درلودونکو افغان کډوالو ته د دغه هیواد د حکومت لخوا د وتلو وروستۍ نیټې ته نږدې وونه پاتې ده، د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتي چې د جبري ستنونې پر ځای د افغان کډوال په تدریجي او ابرومندانه ډول خپل هیواد ته ستانه کړي. دا غوښتنه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل ته د پاکستان د ځانګړي استازي صادق خان سره په لیدنه کې کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت لوري په یو خبره شوی خبر پاڼه کې په دې اړه دا هم راغلي چې د پاکستان ځانګړي استازي په دې لیدنه کې د افغانستان امنیت د پاکستان او سیمې په ګټه بلل او ژمنه کړي چې افغانانو ته د ویزو د ورکړي او پاکستان ته د تګ راتګ په برخه کې د سانتیاو درامنځته کولو اړین اقدامات به هم کوي. د طالبانو حکومت له پاکستان د غوښتنه داسې مهال کوي چې تازه د پاکستان دانو رسمانه خبر ورکړي چې پرون شنبه د مارچ په 22مه پاکستان د تورخم لاري 2155 بیا اسناد افغان کډوال په جبري ډول لکرخې اړول او د طالبانو حکومت ته تسلیم کړي. د پاکستان حکومت مخکې د طالبانو د حکومت د غوښتنه چې له پاکستان د افغان کډوالو د استلو نیټه وزنډیږي رد کړې و. د پاکستاني رسنیو د راپورونو لمخې د غوښتنه له ډیپلوماټیکو لارو شوې و، خو د تیرې پنځ شنبې په ورځ د مارچ 6مه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په یو خبری کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د افغان تابعیت کارت لرونکو ای سی سی او نورو ناقانونه کډوالو د استلو لپاره ټاکل شوې نیټه نه ده بدله شوې. پاکستان د روان مارچ میاشتې 1 ای سی سی کارت لرونکو او نورو ناقانونه افغان کډوالو ته له هیواد د وتلو لپاره وروستۍ نیټه اعلان کړې او ویلي دي که دوی په خپله خوښه لاړ نشي نو په وړاندې به یې له زوره کار واخیستل شي. په پاکستان کې میشت د ای سی سی کارت لرونکو یو شمېر افغان کډوال وایي ورکړل شوی مهلت ډیر کم دی او په دومره کمه موده کې نشي کولای له دې هیواد وتلو ته ځانونه چمتو کړي. د خیبر پښتونخوا په پیښور کې میشت افغان کډوال عباد الله ازادي راډیو ته وویل:
نو مشکل دغه ته مونږه تعلیمونو د بچو تعلیمونو د کاروبار د زندگی جوړه ده، مالته مونږ هیڅ کولای نشو شل تلار. نو بس دغه زموږ د پاکستان ته دغه خواست دی چې د خپل فیصله به واپس په نظر ثانی پیو کی.
په داسې حال کې چې کوچنی اختر ته نږدې یو ونی پاتې ده، د کابل او ځینو ولایتونو حیاتان وای سشکالی کاروبار د تیرو کلونو په شان شنه دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرې کې د دې علت چې ولې د دوی کاروبار پیکه شوی بې وزلي وبلله. په ورته وخت کې د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي وایي د ناسم اقتصادي وضعیت له امله نشي کولای خپل د ځانونو او د کورنۍ غړو ته نوي کالي جوړ کړي. د دې موضوع نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د روزي ورستۍ لسیزه ده او کوچنی اخترته یوازې څو ورځې پاتې دي، په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې ځینې ګڼډونکي یا خیاطان وایي سږ اخترې کار ښه نه دی. د کابل ښار اوسیدونکی او خیاط سیف الله اعظمي چې له تېرو اوو کلونو راهیسې د نارینه او جامې ګنډي، ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او خیاط عبدالحکیم سجاد چې دای لتیرو 15 کلونو راهیسې د دغه ولایت په مارکو بازار کې خیاطي کوي، هم ازادي رادیو سره خبرو کې د کار د کمیدو په اړه شکایت وکاوه.
دا د مسکم د مونږ به جوړی نه خشته په تیرو کلونو کې وردا چې وسه مونږ کارونه اخلو کاریګرم خوشی دي او ناس کارونه هم نشته. تیرو کلونو کې به مونږ زر یو نیم زر دوه زر جوړی ګنډلې، دا چې اوس مونږ وسه جوړی ګنډلې هم چې په داسې حالاتو کې ګنډلې دي چې مخکې مونږ درې نیم سوه څلور سوه روپۍ اخیستې، اوس دا دوه دوه نیم سوه روپۍ اخلو هم
دا خیاطان د دوی د کار د کمیدو لامل په افغانستان کې روانه پراخه بیکاری او بیوزلی او د خلکو اقتصادي ستونزې بودی، هغه څه چې د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي هم تاییدوي. د خوست ولایت اوسیدونکي وحید ژمن ازادي راډیو ته وویل
اخترونو او یا نور ورته ملو خوند په خوا په سر نه دی پاتې شوی، خوندونو د نشتون لوی علت ممکن اقتصادي ستونزې وي، ځکه خلک په ډېرو سختیو سره د ژوند هغه ولیا ضرورتونه چې دي هغه هم په ډېرې سختۍ سره پوره کوي. دا معلومه خبره ده چې بې شمېره خلک به د اختر لپاره کلي او یا هم نور هغه وسایل چې اړین دي چې باید اخترونو کې کورنۍ ولري
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی حسن هم ورته خبره کوي.
د افغانستان اقتصادي وضعیت ته بالخصوص په ننګرهار دلته د خلکو اقتصادي وضعیت وګوري حالت ډېر خراب دي، حتی خلک د شپې لخوا یوې مړې ډوډۍ ته اړیان دي. زه دا وایم چې په دې تیرو څلورو کلونو کې به چا ځانته جامې نه وي ګنډلې د اخترونو لپاره، اخترونه د خلکو هیر دي.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې مخکې تر دې د نوروز لپاره چمتووالي ته هم خلکو همدا خبره کړې، او ازادي راډیو سره خبرو کې یو شمېر دوی ویلي وو چې د اقتصادي ستونزو له امله یې نه نوې جامې کړې او نه یې ماشومانو ته هفت میوه جوړه کړې ده. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو او ګڼو نړیوالو سازمانونو وخت په وخت د افغانستان د بد بشري وضعیت او بېوزلۍ او بېکارۍ راپورونه خپاره کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي سږ 2025 زیږدیز کال کې به 22.9 میلیونه افغانان چې د دغه هیواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ولري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ترکیې وی محکمې د استانبول شاروال اکرم امام اوغلو چې د خلکو د ولسی ګوند غړی او د ولسمشر رجب طیب اردوغان سیاسي سیال بلل کیږي د اداري فساد په تور بندي کړي. دا پریکړه د مارچ په درویشتمه شوه. هغه خبر چې ټاکل شوی و نو موړې د 2028 کال د ولسمشر ټاکنو لپاره د خپل ګوند لخوا په رای اچونه کې نومان شي. د دې موضوع نور جزئیات اجمل اندوړاندې کوي.
د سیمایزو رسنیو د ریپورتون لمخې د اقدام خای په ورستوي لسو کلونو کې د اردوغان د واکمنۍ په وړاندې د خلکو د اعتراضونو تر ټولو پراخه څپه لا هم پیاوړی کړي. د محکمې د معلوماتو لمخې 45 کلن امام اوغلو او ورسره لږ تر لږه شل نور کسان د اداري فساد د قضیو څخه په یو کې بندیان شوي دي. د قضیې تیرونه پر نوموړي او تورونو کسانو پیل شوي. بل قضیه هم روانه ده چې پکې د ترهګرۍ اړوند تورونه مطرح شوي او داوه شوي چې نوموړی ښایي د کوردستان له کارګر ګوند سره احتمالي اړیکې ولري. په دې قضیه کې امام اوغلو د قضایي څار لاندې خوشي شوی، خو تحلیلګران وایي دا پریکړه ښایي حکومت ته دا سانتیا ورنه کړي چې د استانبول ښاروالۍ مشري د اپوزیسیون څخه واخلي او یو سرپرست ورته وګماري. امام اوغلو ټول لګول شوي تورونه کلک رد کړي او دای د نه تصور تورونه او تهمتونه بللي. نوموړي پخوا هم ویلي وو چې د هغه په وړاندې روانې قضیې سیاسي انګیزه لري او هدف یې دا دی چې هغه د ولسمشرۍ له نوماندۍ لرې وساتل شي. د بند پرېکړه یوه ورځ وروسته له هغه وشوه چې د نوموړي زرګونو پلویانو د ښار د محکمې مخې ته اعتراض وکړ. د ترکیې دولتي انادولو اژانس رپورټ ورکړی چې امام اوغلو د سوداګرو، خبریالانو او نورو نږدې سل کسانو په ډله کې شامل دی چې د نیولو امرونه یې صادر شي. دا تورونه د جرمی سازمان له رهبري کولو نیولې تر باج اخیستنې، رشوت او شخصي معلوماتو ته د غیر قانوني لاسرسي تر حده رسیږي. د دغو پیښو له امله په ترکیه کې سیاسي ترنګلتیا زیاته شوې او پراخ اعتراضونه راپورته شوي. پولیسو د مارچ په 22مه د مظاهره چیانو د خورولو لپاره اوښکې بهونکې ګاز او د مرچکی سپری وکاروله، ځکه چې اعتراض کوونکو د امنیتي ځواکونو پر لور ماتې ګوړې او اوربلونکي توکي ورغورڅول. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی دی چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د ټولنې نظم ګډوډ کړي. خو د انقره خاروال منصور یاباش چې د ولسی ګوند غړی دی، د استانبول د خاروال بندي کول د عدلي نظام لپاره شرمونکي بللي. د یاد ګوند مشر هم د امام اوغلو نیول د راتلونکي ولسمشر په وړاندې د کودتا هڅه ګڼلې. د اروپایي ټولنو مشرانو هم اندېښنه ښودلې ده. د اروپایي کمیسیون مشر اورزالا وندرلین ویلي د خاروال نیول د سختې اندېښنې وړ دی. ترکیه باید د ډیموکراتیکو ارزښتونو ساتنه وکړي، په ځانګړې توګه د منتخبو چارواکو د حقونو. په عین حال کې شننونکي وایي دا هڅه ښایي د اردوغان لخوا د یو ځواکمن سیال مخنیوی وي، ځکه چې امام اوغلو په ځینو نظر پوښتنو کې تر اردوغان مخکې ښودل شوی. که څه هم د ترکیې د ټاکنې په تخنیکي ډول د 2023 میلادي کال لپاره پلان شوي، خو که اردوغان وغواړي بیا کاندید شي نو باید یا مخکې له وخته ټاکلې اعلان کړي او یا د اساسي قانون بدلون ته مخه کړي. د ترکیې حکومت دا تورونه رد کړي چې د مخالفو څیرو پر ضد حقوقي اقدامات سیاسي بڼه لري او ټینګار یې کړی چې د هیواد عدلي بنسټونه خپلواک دي.
په پکتیا کې د فرنیچر او د جوړولو او اسري نجارۍ کاروبار غوړېدلې او په خصوصي سکتور کې په دې برخه کې باندې پانګونه ډېره شوې ده. په افغانستان کې د نجارۍ کسب یا حرفه د پیړیو اوږده مخینه لري او له پخوا څخه د دې هیواد نجاران په ډیرو ساده امکاناتو له لرګیو ښکلي شیان جوړوي، خو اوس په یاده برخه کې ماشیني صنعت هم د پام وړ پرمختګ کړی دی. نورحال د نجیب الله الوخیل په راپور کې واوري چې د یو کارځای د فعالیت په ژغ پیلېږي.
د پکتیا په ګردیز ښار کې د فرنیچر او د کارخونو او دوکانونو مالکان وایي چې کاروبار خشوي او اوسمهال ډیری حکومتي ادارې او عام خلک د فرنیچر په برخه کې خپل کورني تولیدات کاروي. دوی زیاتوي د فرنیچر د تولید په برخه کې د کارګر وړتیاوي لوړې شوې او اوس د نوي او پرمختللو ماشینونو په واسطه کولای شي هر ډول الماری، دفتری میزونه، کټبندونه، کوچونه، د خوب تختونه او نور د اړتیا وړ شیان جوړ کړي. د وی کارخونې مالک محمد گردیزی مشال رادیو ته وویل
حکومت دمون فرنیچر اخلي، کوچونه او میزونه هر شی مون اخلي. الحمدلله دوی اوس له کابل نه منروړي، دمون خپل د پکتیا خپل گردیز نه اخلي او بودا څنګه څوک خپل پروګرامونه کور کې چلري، اما هغه مونږ د تختونه او انوارګان د شانوړي.
د پکتیا اوسیدونکو بیا وایي اوس د دفترونو او ادارو په شان کورونو او په ځانګړي ډول د ودونو په وخت کې د فرنیچر رانیول دود شوی او دوی تر ډیره خپل داخلي تولیدات رانیسي. د پکتیا دوه تنو اوسیدونکو اسلام الدین او وحید الله ویل
تر ډیره هدا پوری خوشبختانه زموږ سرمایه‌داران هڅه کوي، کوشش کوي ترسو د خلکو لپاره خپل افغاني تولیدات تولید کی او په دغه برخه کې د خلکو اړتیا دی.
یو خو خارجي سامان ته نور ته ضرورت نشته، نور مملک نه خام مواد باید راشي، دلته باید جوړ شي. یو خو د خلکو تجربه او کسمیان زیاتېږي، بل د وطن تولید ده.
په ورته توګه د فرنیچر او د عصري نجارۍ د برخې کارګر هم دې ته خوشاله دي چې په خپل وطن کې ورته کار او بوختیا برابره شوې ده. یو تن کارګر خالد وایي
زه خپل دلته استاذي باندې کار کوم، دلته رقم ته کار شو غواړي، لکه میز او چوکۍ الماری تختې خاو څه سره کوم ته کارم، د نیټ نه غواړي، موږ دلته ترسره کوو تقریبا 9 کال کېږي دا کار کوم.
بلخوا د پکتیا د صنعت او سوداګری ریاست مسؤلین وایي چې اوس مهال د پانګوالو او شتمنو لخوا په فابریکو او کارخونو پانګونه ډیره شوي او دوی هم په دې برخه کې هغوی سره د اسانتیاو په برابرولو کې مرسته کوي. د پکتیا د صنعت او سوداګری رئیس مولوي امدادالله وویل
انشاءالله خلک دې ته لیوالتیا ورځ په ورځ زیاتوي چې دا کار د فابریکو برخه کې تولید ته زیاته پاملرنه وکړي او انشاءالله دې موږ هم دغه کوشش ته چې انشاءالله راتلونکی کال به د دې فیصدي نور هم لوړ.
په پکتیا کې نجاران او د فرنیچر او د کارخونو مالکان داسې مهال د دې برخې په کاروبار کې د نسبی خواري خبره کوي چې دا مهال په دې ولایت کې د زنغوزیو د پروسس او برېښنا د مزو د تولید د فابریکو په ګډون په بیلابیلو برخو کې 500 لویې او وړې کارخونې او فابریکې فعالیت لري. اقتصاد پوهان وړي کارخونی هم د کورنۍ په اقتصادي پیاوړتیا، د کاري فرصتونو په ایجاد، د وارداتو په کمولو او د توکو د نرخ او کیفیت په ښه کولو کې مهمې بولي او زیاتوي دا د کورنۍ او هیواد د اقتصاد په پرمختګ کې مهمه ونډه لرلی شي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د پسرلی له پیلېدو سره د افغانستان د یو شمېر سیمو کاروانګر خپلو کښتونو او حاصلاتو ته خوشبینه دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل وروسته یو ورشتونو هیله من کړي دي. د چارو متخصصان بیا خبرداري ورکوي چې یوازې ورشتونه بسنه نه کوي او باید د اوبو د ذخیره کولو او مدیریت په برخه کې جدي تدابیر غوره شي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د کندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ یو بزګر محمد حنیف وډه وایي د شویو اورښتونو له امله کروندګر خپل کښتونو ته هیله مند دي.
ان شاء الله الرحمن چې سکالی کال خیر ډیر ښه کال ده. شروع دی کال باران کالی ده. د سردرختی سیستم هم صحیح ده. د زراعت د دیقان د غنم او د دشتو د شنې او شینوالي او د وښو د هغه او د مال د اوبو په خاطر باندې دي.
د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ یو کروندګر محمد عظیم بیا وایي که څه هم دلته ورښتونه کم شوي خو بیا هم خپلو کښتونو ته هیله مند دي ځکه په خبره یې هلمند سیند کې لا هم اوبه شته. دوی زموږ په سیمه کې سکل وروختونه ډیر کم وشول خو له نیکه مرغه هلمند کې بارانونه زیات وو او له همدې امله د هلمند په سیمه کې اوبه راځي که څه هم لږ دي خو راځي. سکل موږ غنم کرلي او که اوبه هم داسې دوام وکړي موږ غواړو چې پنبه هم وکړو. خو له دې خوشبینیو سره سره له پرلپسې وچکالیو د دوامدار اغیزو او د اوبو د سرچینو د کمزوري مدیریت په اړه اندېښنې په خپل ځای دي. د چاپیریال ساتنې د برخ یو شمیر کارپوهان خبرداری ورکوي چې وروستي بارانونه د اوږدې وچکالۍ اغیزې نشي جبرانولی ځکه چې دایمي یخچالونه او ډېره برخه واوره ویلې شوې او د اوبو د ذخیره کولو لپاره کافي بندونه نشته. له ډلې احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل
اکثرا تپای خاکی که وجود
دی وای په ډیرو خاورینو غونډیو کې کلختی وکیندل شي او به ذخیره کیدای شي. موږ باید هغه سیمه وپیژنو او نقشه یې کړو چیرې چې د ځمکې د سر اوبه ژر سیمه پرې خودل شي. دغه راز د موسمي اوبو د ذخیره کولو لپاره هم باید محافظتي بندونه جوړ شي. د طالبانو حکومت د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت ویان مصباح الدین مستعین په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د دې وزارت په پاڼه په یو بیان کې لیکل شوی چې دغه وزارت د اوبو د مدیریت هڅه کوي. په بیان کې راغلي چې د اوبو د سرچینو د ښه مدیریت لپاره د کوچنیو او متوسطو بندونو جوړول، د قطرهیي پڼې سیستم پراخول چې اوبه پکې ډېرې سپما کیدی شي، د کرنې د عصري کولو د میتودونو په اړه د بزګرانو روزنه او د ځمکې د سر د اوبو د ذخیره کولو هڅې د دوی په پروګرامونو کې شامل دي. څو کروندګر د اوبو د کم په برخه کې ترې ګټه واخلي. یادونه ده چې په روسیې او کلونو کې سخت وچکالی په افغانستان کې د ځمکې لاندې اوبو د کچې د کمښت او د کرنیزو ځمکو د ځینو برخو د ویجاړېدو لامل شوي او ډېری بزګرانو آن د اوبو د کمښت له امله خپلې کروندې او ځمکې شاړې پرېښې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ مشل کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت ستون صدرۍ اعتذر ته زره خلک
د سیان غالو شخ
پنده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټی میډیا